وستی مثبت پیشی په هرات کابل نیمروز کندوز فاریاب او دایکندی کې ثبت شوی دی. د دغه وزارت ویند وحید الله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ټولې مثبت پیشی تر شپېتو اوښتې دي. د امیر روغتیا وزارت معلومات پر اساس د نویو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کرونا ټولې مثبت پیشی 318 ته ورسېدې. د تورخم لاري له پاکستان څخه د افغان مسافرو د راستنېدو لړۍ نن دوشنبه سهار 9 بجې پیل شوه. د ننګرهار چارواکو په خبره راستنېدونکي مسافر ترتیبي څېړنو وروسته ځانګړي مرکزونو ته لېږدول کیږي چې هلته به له 14 تر 21 ورځو په قرنطین کې وي. د یادونه وړ ده چې په ننګرهار کې د کورونا وایرس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په تیرې وونه کې 240,000 ټنه خوراکي توکي واته انتقال شوی دي. د ترانسپورت وزارت ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته ویل چې د خوراکي او نور اړینو توکو انتقال په عادي ډول روان دی او تیرې وونه 2,000 ټنه خوراکي مواد واته انتقال شوی چې له دې جمله 240,000 ټنه خوراکي مواد او نور نفتي او ساختماني مواد دي. د بشری حقوقو د نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ پر امریکا ژغ کړی چې د ایران پر اقتصاد بندیزونه راکم کړي او دغه هیواد ته له مجازاتو معاف موادو د لیږد جواز وغځوي، څو ډاډمنه کړي چې ایران د رواني وبا سره د مبارزې پر مهال د بشری مرستو څخه برخمن دی. د غوښتنه نن د اپریل 16 داسې مهال شوی چې په خپله تهران او هم یو شمیر نورو هیوادونو وړاندې ورته غوښتنه کړې. د امریکا متحده ایالاتو په روسیه کې د خپل هغو وګړو د انتقال تیاریانې نیولې چې د کورونا وایرس له کبله هلته ایسار دي. په روسیه کې د امریکا سفارت ویاندی رابیکا روز پر ټویټر لیکلی چې د الوتنې به د اپریل پر 9 پیل سي او زیاتوي هغه کسان چې په امریکا کې د اوږدمهاله اوسېدو قانوني اسناد هم لري کولای سي په دغو الوتکو کې انتقال سي. هغه کسان چې غواړي په دې الوتنو کې ولاړ سي باید په آنلاین ډول ځانونه راجستر کړي او ټکټو نظام ته واخلي. او د نیویارک په جوبن کې د یو پړنګ د کورونا وایرس آزموینه مثبته وخته. د امریکا کې لومړنی ځل دی چې په یو ژبه کې د کورونا وایرس مثبته پیښه ثبتېږي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. د تورخم لر د هغو افغانانو پر مخ پرنيستل سوی چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بند پاتې وو. د تورخم شاروال او ننګرهار کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي انجنیر راحت ګل زیارمل اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل چې دغه لار به تر دریو ورځو پرانیستې وي.
تورخم لار پرانستل شو، لومړنی مسافرین راوختل چې د لومړنی جوپې د سکرینینګ نو وروسته د قرنټین کمپ ته ولېږدول شو.
دا دروازه تر څو ورځو پورې به همدغه سي خلاص پاتې وي.
اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاص وي او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول 3000 تنه مسافرین کېږي دا به تورخم ته راوړي.
په دغه راتلونکو افغان مسافرو کې به د کورونا مثبت پیښې موجود وي، د سې کومه اټکل شته فکر کېږي؟
د اوس لپاره خو چې ټول مسافرین راوړي دوی ته موږ د شک په سترګه ګورو. د حکومت پالیسی هم دا ده ځکه خو دوی ټول قرنطین کېږي. دا چې د کورونا وایرس اراز ولایم په 14 ورځو کې را څرګندېږي نو د 14 ورځو لپاره دوی قرنطین کېږي. ممکن په 14 ورځو کې که په چا کې اراز ولایم هغه به راښکاره شي او هغه به د تداوی لاندې ونیول شي. چې دلته شکمن وپېژندل شي هغه د معاینې په خاطر د جلال آباد د تجرید واډ ته واستول شي. حتما په خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې موجود دي. دغه افغانان چې راوړي په دوی کې به ضرور ککړ کسان وي په دغه وایرس باندې، داسې موږ نشو ویلی چې په دوی کې به نه وي.
او بله مسله د قرنطین یادونه تاسو وکړه، یوه اندېښنه دا موجوده ده چې په قرنطین کې خلک وایي چې روغ او ناروغ کسان ټول یو ځای قرنطین کېږي. دغه مسله کله کې تشریح کوي چې دا بیلابیل قرنطین کېږي کنه ټول په یو ډول په خیمو کې یو بل سره یو ځای چول کېږي؟
ټول مسافرینو د سکرین کولو نه وروسته هغه مسافرین چې هغه کې د کورونا اراز او علائم موجود وي یا د سکرین په محل د طبي هغه معلومه درجه تبه لري، دوی د جلال آباد تجرید واډ ته سول کېږي. دوی مستقیمن روغتون ته لیږدول کېږي. دوی دلته په تورخم کې نه قرنطین کېږي. او دویمه درجه کې هغه ناروغان چې د تداوی لپاره تللي، مثلا د ګردو ناروغ شو، د معدې ناروغ شو، دوی ته نور داخله ناروغان یا جراحي ناروغان د عملیاتونو لپاره تللي، دغه ناروغانو لپاره دلته موږ په تورخم کې د کلینیک وارډ درو دا د کلینیک وارډ ته لیږل کیږي ځکه چې دغه ناروغان ته 24 ساعته طبي خدمات باید هر شیبه مهیا وي.
د خبرونې ورستای راپور راخلو په داسل کې چې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې تیر اونۍ غوښتنه وکړه چې په نړۍ کې د پراخور بند وسی، نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کور کې دننه د سولې غوښتنه وکړه. د وروسته له هغې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پر تګ راتګ محدودیت وضع سوی دی. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي له هیوادونو غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال یې د ښځو خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي. انتونیو ګوترش په یوه اعلامیه او یوه ویډیویي پیغام کې چې په ګڼو ژبو خپره سوه په کورو کې دننه د پراخ اوربند غوښتنه کړې ده. په دې پیغام کې د نړیوالو غوښتي چې د ویروس د خپرېدو پر مهال یې له تاوتریخوالي څخه د ښځو له ژغورلو پام نه اړوي. د ویلي د هغو ښځو او نجونو لپاره تر ټولو لوی تهدید په هغه ځای کې دی چې دوی باید پکښې تر بل هر ځای ډېرې خوندي وي، او هغه د دوی خپل کورونه دي. انتونیو ګوترش ویلي چې په تیرو څو اونیو کې اقتصادي او ټولنیز فشارونه ډېر سوي، او موږ پر نړیواله کچه په کورني تاوتریخوالي کې بیروونکی زیاتوالی لیدلی دی. انتونیو ګوترش په خپل پیغام کې ویل زه له ټولو حکومتونو غواړم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی دی د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې برخه وګرځوي. د کورونا ویروس له خپرېدو سره په نړۍ کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوه، او دا په داسې حال کې ده چې پر خلکو اقتصادي او ټولنیز فشارونه زیات سوي دي. خو د راپور له مخې د کورونا ویروس تر خپرېدو مخکې لا په نړۍ کې درېیمه برخه ښځې په خپل ژوند کې له یو نه بل ډول تاوتریخوالي سره مخامخ سوي وي. د روغتیا نړیوال سازمان د ښځو پر فزیکي او ذهني وضعیت د تاوتریخوالي ناوړه اغېزې ښیي. راپور وایي هغه ښځې چې له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ وي، دوه چنده له دې امکان سره مخامخ وي چې کوچنۍ لرې کړي یا هم په ژور خپګان اخته سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په پلان کې دي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمولو ته هم ځای ورکړي. د ویل چې د جګړې له میدانه نیولې د خلکو تر کورو پورې باید په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی له منځه ولاړ سي. د وغوښتل چې په روغتیایي مرکزونو او خوراکي توکو په دوکانو کې دي داسې مرکزونه جوړ کړای سي چېرته چې ښځې په خوندي توګه د تاوتریخوالي پر ضد مرسته ترلاسه کړای سي. ده دا اقدام داسې وباله په کورو کې سوله د نړۍ لپاره.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبه د مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسایل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ستو څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي. پلار مې داسې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور میندو پلارو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نور میندو پلارو ته ډېر وخت ورکړئ، ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیریت.
نن په همدې اکل خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوتونکو، ماشوم زمونږ د زړونو آرام، د کورونو خوښي او د چاپیریال زیب او زینت دی. ماشوم هغه څوک دی چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی دی، او د انسانانو په منځ کې مینهناک او هر چا ته خوښ ګرځولی دی. کله چې ماشومان لویږي، عادتونه، استعدادونه، خوښي او خواهشات هم ورسره غټیږي. نو که چیرې د اولاد شمیر دومره وي چې مور پلار ټول غوښتنو ته ورسیږي، ښه او ترخه
که ضرورت پوره نشي ځان کورنۍ او ټولنې ته مثبت شخص نشي ثابتېدلی. په پیل کې د داسې ماشوم خبرې اورو چې وایي کورنۍ د اړتیا وړ شیان نشي ورته برابرولی.
زما نوم امرالله ده، دوه ورونه سي، څلور خورګانې. پلار مې نه خورګان ته ښه شیان اخلي، نوې کالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي.
په کور کې څوک څه کار کوي؟
پلار مې دوکاندار ده او ماش بل نه لري.
کوم شیان درته اخلي کور کې؟ خوراک، پوښاک، چای؟
خوراک ده، لوبیا ده، شیان درته اخلي.
او کالی څنګه؟
کالی صحیح درته نه اخلي.
غیر له پلاره دې بل څوک ماش نه لري؟
نه، موږ خو ټول واړه واړه یو. مور مې کار کوي په کور کې، پلار مې چې کته راوړي لوبیا ده، شیان پخوي.
خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
روانشناسان هم په دې نظر دي چې دومره ماشومان نړۍ ته راوړي چې ټولو اړتیاو ته رسیدګي وشي کړی. په دې اکله مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې. په پایل کې مور نه پوښتلی چې ولې یو شمېر کورنۍ ډېر اولادونه خوښوي.
لبه ده مرغه چه پاونستان که ده کورنه پاروان، ده کورنه نظم پاروان، ده کورنه ده پلان پاروان، پا کم سن که واده و که چم راولادون راولو، پا کم فاصله راولو، ده غصه مسائل پاونستان که ده دولت لخوا، ده همه روختی ده وزانت لخوا، یا ده کمبل بنسط لخوا، یا پا طوله که پا دودیز لحاظ هیچ سنسته. اما په نور نړۍ کې لنی کومرغه الته پلان لري خلک څومره اولاد باید راوړي، څو کال بروسته باید راوړي، څه ډول د درس ترسیدګي وکړي، څه ډول نور مسلو ترسیدګي وکړي. دغه پلان، دغه نظم او پسلا اساسات او اصول په افغانستان کې د افغاني کورنۍ لپاره نشته. او زه فکر کوم دا یو علت ده. دویم، موږ په یو ډول دودیز او قبایلي لوی ګرالوی ګو او غټیګو په دودیز ټولنه کې تاسو مجبور یاستئ چې د ځمکو او د جایدادونو د ساتلو او پاللو لپاره میراثونو لپاره تاسو زمان دنیا ته راوړئ، یا چا سره تربګني لرئ، دښمني لرئ، جنگ کوئ، وهل کوئ، ټکول کوئ، او په دې خاطر تاسو ډېر زمان راوړئ چې د میړونو څښتن سي او بیا سبا ته که جنگ کې د حمله کېدله یا دښمني کېدله یا دا وغه کېدل، بیا تاسو ډېر زمان ولرئ چې هغه تاسو سره جنگ وکړي. تاسو خواهئ په ډېرو کورنیو کې د سیالیو په خاطر هم اولادونه راوړل کېږي. مثلا دیول لیور خځه پنځه زمن راوړل، اوس د دبل لیور خځم کوشش کوي چې پنځه زمن راوړي. او په دې سیاله کې وخت دې ته متوجه شي چې لاسته پنځه اولادونه راوړي دي او په کافي اندازه له بدبختۍ او ستونزو سره مخامخ دي.
بله، د ډیرو بچو راوړل کومې ستونزې پیښولې سي؟
لپاره د مرغه باید وایم چې اولنۍ مشکل او ستونزې پیدا کړي د اولادونو ساتنه او روزنه سختي. دویم، د اولادونو توقعات او هیلې او غوښتنې ډېریږي. د ښځې او میړه ترمنځ یا د خاوند او میرمنې ترمنځ خپلو اړیکو مثلا خرابوي، یا په اصطلاح دا وایم چې له حده ډېر مصروفه کېږي او مصارف هم ډېریږي، په ښه ډول نشي تربیه کېدلی. بل، دغه تفاهم او همغږي ورانوي او ستونزې پیدا کوي. کم اولاد د ژوند اړیکې خوندورې کوي او برعکس ډېر اولاد یې ترینګلې کوي. او رستم اورس غوړنه دا ونه کوم هغه د کنټرول او مدیریت مسله ده. متاسفانه د ډیرو اولادونو راول کنټرول او مدیریت کې نه شي.
بله استاد، په خپل په بشمان باندې څومره بد اثر کولای شي که څام تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه په کورنۍ کې چې ماشومان ډیر دي، تبن دوی ته خپل حقونه نه رسیږي، لرواني اړخه دوی څومره مړاوي کېدلی شي.
د دوی په منځ کې ستونزې پیدا کیږي، سوء تفاهم پیدا کیږي، حسادتونه پیدا کیږي، ترګنې پیدا کیږي، محرومیت پیدا کوي، جنجال پیدا کیږي، ضد پیدا کوي، سی اوقدی پیدا کیدای سی، اوته نور مسائل متاسفانه پیدا کیږي او تورن کیږي.
بله، او پروتونکي کې دغه ماشومان به څه ډول ماشومانی؟
متاسفانه د نور هغو په څیر ته په سالم ډول، په منظم ډول، په خو لارو او په خو طریقو په حساب کروزل سوي دي، دوی نه روزل کیږي او دوی ته ګڼې اروایي ناروغۍ لکه ژور خفګانونه، جنسي انحرافونه او د شخصیت ګډوډي یا اختلال نه پیدا کیږي.
یو شمیر کورنۍ او ته د ډیرو بچو راوړل یو ډول افتخار ښکاري. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا کاملا یو کاذب افتخار ده، یو دروغین افتخار ده. او هغه خلک او هغه پلرونه او میندې چې اوس اولادونه ډېر لري او دوی هم یو وخت افتخار کوه په ډېرو اولادو، هغه اوس پوهېږي چې د ډېرو اولادو جنجالونه، ستونزې، ودونه کول، درس او تعلیم ته رسیدګي کول، نفقې او جامو ته رسیدګي کول د دوی لپاره یو لوی جنجال ده. اوس او له دوی نه متاسفانه د ډېرو اولادو راوړل د دې لامل سول چې یو نیمې، یو دوه درې ترموتات، یو دوه درې په اصطلاح جنایتکاران استي غلستي یا په اصطلاح سيد استګورتونه کې او یا په اصطلاح په ټوله کې ځینې رويستو دی راغلي پیدا کی.
بله یو شمیر بیا په دې نظر دی چې دوی وایي چې کډیر اولادونه ولري نو پر راتلونکي کې باید دوی هغه په ما اصطلاح د لاس لکړې سي. آیا ډیر اولادونه د لاس لکړې کېدلی سي او که کم اولادي خو روزل سي؟
زه په دې باور یم چې کم اولاد ته خرسي د کېدای سي، کم اولاد خو روزل کېدای سي او کم اولاد د راتلونکي لپاره ستنه ګرځېدای سي. اما یو مورید زه غواړم دا مې دونه وکړم چې موږ باید اولادونه نه دا هیله ډیره ونه لرو، یعنی موږ اولادونه په مطلب لوی نه، موږ اولادونه دی و هدف لپاره لوی نه کو چې ته به سبا ته ماته په درد وخره، یعنی زه تاسو سره کوم به سبا ته ما سره وکړه. موږ باید خپل ژوند پاړه کاولادونه لرو کین لرو، باید خپل تدابیر ونیسو، خپل فیصله پسنداز ولرو، خپل منظم پلان جوړ کو او کاولادونه وکنو. موږ باید خپل کبوډا سلوک سپینسری سپینګری سلوک موږ باید خاص پلان او برنامه ولرو خپل. اما دا چې موږ بیا غواړو چې د اولادو په وګو پاینده کې سپارو ستام غلطه خبره ده. وایي چې ګنې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې موږ ډیر اولاد ولرو نو دا ښه خبره ده او د موږ امت تیریږي. زه باور لرم که تاسو یو جنایتکار، یو قاتل، یو غل، یو بد اخلاقه، یو جنسي منحرف، یو بدکاره، یو بد اخلاقه، یو بدلمنه زوی په کور کې رالوی کوي، دا به نه دی یوازې دا چې پیغمبر علیه السلام روح به نارامه کړي، بلکې هغه لپاره به یو ډیر بد امت یا هغه به همیشه په داسې اومدي شرمېږي. نو بنان زما هیله دا ده چې موږ کوشش وکړو چې کم اولاد راوړو تر څو هم خپل ځان ته، هم هیواد ته، هم خپل دین ته او هم خپل کورنۍ ته د افتخار او د ویاړ وړ.
هغه کورنۍ چې هم د اوس د تاسو غږ اوري او هغوی ډېر بچی لري، د تاسو لارښوونه به غوته څه وي؟
دوی ته خو مې اول پیشنهاد دا ده چې اوس هم چې ډېر اولادونه راوړي دي او وار له واره تېر ده، اوس کوشش وکړي چې وظیفه م کمې کوي، رسیدګي ورته ډېره کوي، کومک ورته ډیر کوي، لګښتونه په منځ کې مناسب کوي، ترمنځ عدالت مراد کوي، مساوات مراد کوي، نورو مسایلو کې ځانونه مه بوختوي، په منځ کې جنجالونه مه جوړوي. ډیر کوشش او ډیره هڅه وکړي چې نظر نورو میندو پلرو ته ډیره مینه وکړي، نظر نورو میندو پلرو ته ډیر وخت ورکړي، نظر نورو میندو او پلرونو ته تاسو د اولادونو په اړه ډیر فکر وکړي او ډیر پام او دقت ورته وکړي چې صحیح او سالم مدیره. اما په ټوله کې مې دولت ته پیشنهاد داد چې د خپل حقوقو بنسټونو له ادرسه چې لکه د حج او اوقاف وزارت یا د عام روغتیا وزارت یا د معرف وزارت ده، له هغو لارو کوشش وکړي چې دوی عامه پوهاوی لوړ کړي، هغه ضررونه زیانونه چې ډېر اولادونه کورنۍ ته پیدا کوي هغه مدیریت او کنټرول.
دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی یاست الله مال او ملګری.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. السلام علیکم درنو ملګرو، ستړي مشي د لوبو له میدان په یو بل ونی خبرونه کې مزه کرام الله کرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس خبرېدو د مخنیوي په هدف په لویو او وړو ورزشي سیالیو باندې بندیزونه لګیدلې دي. د همدې لامل درته د ورزش لډګر ډیر خبرونه نه لرو، یوازې دا چې په افغانستان کې د غرختنې یو شمیر لوبغاړي د هندوکاش د غرونو د دشت خونی په نوم لوړه څوکه چې 3500 متره لوړوالی لري ختلی دي. دوی لس غرختون کې دي. د لومړی ځل دی چې په افغانستان کې غرختون کې دومره لوړې څوکې ته پورته کیږي. احمد رومل حیات چې دغه غرختون کو د ډلې مشر دی، رسنیو ته ویلي چې د پروان ولایت په سالنګ سیمه کې د هندوکش غرونو ته ختلی. نوموړي ویلي چې دې سفرې څه باندې یوه شپه او یو ورځ نیولې چې بالاخره د دشتخونی څوکې ته چې 3500 متره لوړوالی لري رسیدلې دي. ښاغلی حیات وایي چې د دې کار اصلي موخه دا ده چې د افغانستان طبیعي ښکلا نړیوالو ته وښودل شي. په هغو انځورونو کې چې دغه فدراسیون چارواکو لخوا رسنیو ته ورستول شوي، ښکاري چې د غره ختنې لوبغاړي په واورو کې د هندوکش غرونو ته پورته کیږي. دغه غرونه د سمندر نه 3300 متره ارتفاع لري چې لوړی څوکی د کال په هر موسم کې په سپینو واورو پوښلی وي. افغانستان کې غره ختنه یو عام ورزش نه دی، خو په دې وروستیو کې تر ډیره په خارونو کې خلک کوښښ کوي چې په خپلو رخصتۍ ورځو کې د خار چاپیره غرونو ته پورته شي او له دغه ورزش نه خوند واخلي. زموږ غږ له ازادي رادیو نه واوري. اوس به هم واوري چې د قرنټین په دې ماحول کې ورزشکاران کوم ډول ورزش وکړي، آیا ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې مثبت دی، او داسې نورې پوښتنې په طبي لحاظ څېړو. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی را سره همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشه، سره لدی چې حکومت په هر ډول ورزش بندیز لګولې دی، خو ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره څومره مهم او اړین عمل دی؟
ډیر ښه، تاسو وګورئ د دې په څنګ کې چې هغه سانیټیشن، پاکوالی او تجرید، او د دې په څنګ کې د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضروري دی. لیکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل دی کورونا وایروس، البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی ده، چې په دې هکله ورزش، اکسرسایز او سپورت په دې کې ډیر رول لري. تاسو وګورئ کرن سبا د کورونا ناروغۍ له امله په ښارونو او بازارونو کې په کلپونو کې بندیز لګېدلی، لیکن زموږ دوستان، زموږ هیوادوال کولای شي چې په خپلو کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولای شي چې اکسرسایز، سپورت او تمرین وکړي. لوی خوانه که دوی سپورت کوي، د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازیږي، چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي، او د دې په څنګ کې اندورفین هورمون افرازیږي چې د بدن دردونه لمنځه وړي، او ګروت هورمون افرازیږي او لیپولایتیک هورمونونه چې لوی خونه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي، او لبلې خونه هغه لیپید او شحم او وازد د بدن کې لیست کوي او ای ٹی پی او انرژي جوړيږي. یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو، چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساجو ته او بون میرو یا د هډوکو مخ ته ایروا یا وینه رسیږي، چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مغ چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکه ده، دا بیا ډبلیو بی سی لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي، چې دغه مونوسایټونه په شکل د دوا درملو واکسین بیا ځي د وینې دوران ته، لانګ یا سږو ته، او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی دا بل کوي لمنځه وړي.
ډاکټر صاحب، زما آواز اوري؟ او سره لدی چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي، لا هم لیدل کیږي چې په سرکونو باندې یو شمېر خلک سهار سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي، دوی د پر اساس توصیه څه ده چې دوی باید لک تر لګه دغه تمرین په کورونو کې وکړي، سره لدی چې د کابل ژوند ته په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي، دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکړي، او بل دا چې په کورونو کې ورزش کوي نو کوم ډول ورزش؟
تاسو وګورئ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي، یعنی تنگ وي په کورونو کې، نو دې کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګړګونه نه وي، بیروبار نه وي، او دوی له البته هغه محیطي وسایلو سره تماس پیدا نه کړي، دوی ماسک ولري، دستکشې ولري، محفوظ لباس ولري، دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازدیګر له خوانه دوی کولای شي چې مثال پیاده روي، پلی تګ وکړي، منډي ووهي او خپل سپورت وکړي، لکن په ډله ییز ډول باندې نه. او هغه محیطونه چې خلاص وي، یعنی آزاد هغه اتموسفیر، فضا او هوا آزاد وي، تړلی کوټه یا خونه یا ورته هغه محیطونه نه وي، نو دلته وایروس په محیط، آزاد محیط کې غیر فعال دی، دوی نشي کولای چې یو شخص بل ته دغه وایروس انتقال کړي، نو په آزاد هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي، لکن خو به دا وي چې په خپلو کورونو کې که دوی داسې یو مناسب ځای ولري، اول ګرمښت وکړي، مثال که هیڅ نه وي دوی کولای شي چې منډه ووهي، اگر رسپان بازی چورتا یا پر رسائی باندے بازی او دیدی پسند کے آگا آزاد ادمان چیزن حرکتو ندی چھے انسان البتہ د انسان په بدن کې انرژي تولیدي، خوله ورته تولیدي، اول نرمش وکړي، لږه نه ورسته دوی کوم مثال منډه وهي یا هغه سپورتونه چې دوی ستدي په کلپونه کې اجرا کوي، په دې ډول باندې خپل کور کې اجرا کوي، نو ان شاء الله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت بدن به لوړ شي، او په نتیجه کې به البته هغه ایمونیټي یا مقاومت لوړيږي، بیا کورونا وایروس خپل بدن لمنځه وړي.
او دا هغه خلکو د پاره متوصیه ساده ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایرس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخې پکې علائم پکې لیدل شوی وي، د دوی لپاره ورزش د اکسرسایز څنګه دی؟
ډیر ښه، تاسو وګورئ هغه کسان چې تر دې کورونا وایرس باندې اخته وي، نو په لومړي قدم کې خوده د کورونا وایرس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي، لیکن کچته هایجن سنیټیشن مراد شي او د دې په څنګه کې خواړه وخوړل شي او دغه شخص چې د کورونا په وایروس باندې مبتلا یا ککړ هم دی کولای شي چې خپل ځان قرنټین کې تجرید کړي په څنګه رسټ استراحت وکړي خپل سپورت ته ادامه ورکړي خمو قوي غذاګانې وخوري بیا همغه طبي میکانیزم د دې بدن کې تولیدیږي یعنی د دغه خوراک پاکوالی قرنټین یا له نورو خلکو څخه جلاینه د دې لامل کیږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هغه دبليو بي سي یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي نو هغه کسان که په ناروغي باندې اخته هم دي دوی ته سپورت اکسرسایز ډیر ګټور دی د دې په څنګه کوم قوي غذاګانې چې هغه ویټامینونه او منرالونه ولري او د دې په
څنګه پام دې غذاګانو کې پات کیږي ډاکټر صاحب عام تصور دا دی چې باید ویټامین سي ډیر واخیستل شي د دې ناروغي په مقابل کې او د مخنیوي لپاره ترسو د بدن انټي باډي ورسره قوي شي خو اغه کسان چې ورزش کوي د ورزش لپاره مناسب وخت کو ورته لګ پډاګه کوي چې د سره لدی چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي خو د کورونا وایرس د لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې لګ تلګه مخنیوي پکې شوي ویزه که سهار کې تبن هوا یخ وي او یو عام تصور دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولای دا وجل کیږي نو کوم وخت ورته مناسب دی او د ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي
کله چې انسان اکسرسایز یا تمرین ورزش کوي نو دلته لیپولایټیک هورمونونه فعالېږي چې دلته هغه لیپید یا شحم دی ټی پی آی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي خولا یا حرارت د بدن لوړیږي نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړیږي نو دا واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت یا خپل خاصیت له لاسه ورکوي نو دا سپورت کول یا اکسرسایز د انسان لپاره ډیر ګټور دی اول خو سهار او مازیګر خدای او کبیا دا نه وی کولای شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمينه مفایديږي کې کولای شي چې دوی اکسرسایز تمرین وکړي یعنی تمرین خو څومره ډیر وکړي ګټور دی او دا ډیره خبره ده چې په بدن کې څوک چې اکسرسایز تمرین کوي د دوی په بدن کې البته چې انرژي ټي پی جوړیږي په مصرف رسول کیږي کله چې موږ تاسو لیپید شهم بدن کې زموږ تاسو انرژي او خوراکي توکي چې کله خورو دا چې په مصرف رسیږي په نتیجه کې لیوي خونه خوله تولیدیږي چې د جلد مسامات خلاصيږي لبل خونه په حرارت تولیدیږي چې حرارت خپل کورونا لمنځه وړي او لبل خونه مهمه دا خبره هم ده چې البته په بدن کې په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدیږي چې بل اخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس لمنځه وړي
ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اوري د داخله ناروغي متخصص ډاکټر شاولی ابراهيمي وو په داسې حال کې چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف په کورونو کې ناستو بيوز افغانانو سره د مرستو لړۍ پیل کړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان لملي سوداګرو غواړي چې لبيوز خلکو سره مرستي وکړي
تاسو ته به تر معلومه ده چې نن سبا کورونا وایرس په ټول نړۍ کې لاخ پرې دوه حالاتو کې ده بدبختانه کته سو غری په افغانستان کې ډېر زیات غریب ولسته او په داسې یو ګرځاتره ولایتونه قرنټین دي په دې وخت کې زه تاسو باندې یو غکم هغه غوانانو باندې شپنړي ګډ ګډ کې اوسېږي کغه په امریکا کې دي ک په خارج کې دي ک په کاناډا کې دي ک په خلیج هیوادونو کې دي ک په انګلستان کې دي څومره دي نړۍ په ګډ ګډ کې دي څومره شه افغان کمیونټي لري هغه ټول مشران منځ غکم چې هغه به دې وخت کې خپل افغانستان غریب ولس به سپورت کی به مرسته وسرو کی او تاسو خبرو کوم موږ 1300 کال رئیس د لوبغاړو نه ملي ټیم لوبغاړو نه بقاعده د ټیم سره میچ فیس نه بقاعده کارول غریب کورونو سره مرسته کو خو دې موږ د وس نور خبره وته ځکه هر لوبغاړي خپل اخري حد وس کوشش وک نور دې موږ وس خبره وته ده نو په دې وجه مزه د افغانستان په ټول د باغ دولت چارواکو باندې غکوم په دې پارلمان غړو باندې غکوم د سنا په غړو باندې غکوم د افغانستان په ملي تجارانو باندې غکوم چې باید هغه دې کې راځي او موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ کولای شو چې زیاتره غریب کورونې سره موږ مرسته وکړو
د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان په همدې سره زموږ د دې ونې خبرونه پاتې رسیږي په دې هله چې زموږ ورزشکاران ورونه د قرنټین پر مهال په خپل کورونو کې ورزش وکړي په کورونو کې پاتې شي او د غشان د کورونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف حتی د عامه پوهاوی په برخه کې مرسته وکړي او ټولو ته پیغام دا دی درنو دوستانو چې وړاندې تر دې چې په روغتونونو کې بستر شي په خپل کورونو کې پاتې شي د غشان لدی وړاندې چې لژوند د لاس ومنځي نو په ژوندونی خپل لاسونه بار بار په صابون پریمینځي او د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي تر بیا تل لپاره